امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د امریکا متحده د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وای ولسمشر ترامپ غواړي چې د امریکا د 2020 کال تر ولسمشر ټاکنو مخکې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي. ښاغلی پمپیو دا خبره د دوشنبې په ورځ وکړه. ولسمشر ټرمپ د تیرو ټاکنو په کمپاینونو کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه وباسي او په دغه هیواد کې به خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، خو واک ته د رسیدو وروسته افغانستان ته نور ځواکونه واستول او د خپلو قمندانانو واکونه نور زیات کړل. امریکا شاخوا یو کال راهیسې له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي دي، خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. خو مایک پمپیو وایي چې د طالبانو سره خبرو کې رښتینی پرمختګ سوی دی او دی په دغه پرمختګ خوښ دی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه وایي چې په یو داخلي برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د کاتې مموریت د ملاتړ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه دواړه عسکر د دندې پر مهال وژل شوي دي، خو د هغوی نومونه او د پیښې دقیق ځای او څرنګوالی یې نه دی ښودلی. په سیمه کې د امریکا ژغ خبریال وایي چې دغه پیښه د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو قرارګاه کې دننه شوې ده. د کندهار د یو جګپوړي امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو پر شرط امریکا ژغ ته وویل چې بهرني عسکر له افغان نظامیانو سره په سلام مشورو بوخت ول چې دغه پیښه رامنځته شوي. د برتانیې حکومت دا نظر رد کړی دی چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل الطارق کې بنا کې نیولي خوشې کړي. د برتانیې د بارنو چارو وزیر ډومینیک راب پرون بی بی سي ته وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوال قانون او نړیوالو قوانینی سیستمونو د تطبیق خبر ده چې د برتانیې حکومت ټینګار باندې کوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
And it continue to
mun geran ta padas hal ke da wlandis ko che tehran hatsa kawila nare wali tholne ch khad zan ta palawyan paida kri dui bay nare wala qawanin ta dranawai wakri
da pe ka dwa unai rusta laga ki che da spani ko junub ke da britani da shahi dawlat tar hakimiyat lande da jabal tarq charwa ko da iran ya waloya til urun ke beedai grecia o isara aulas parloya sarai wini wala
گریسیا
او ځکه ودرول شو چې د بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې وه او سوریې ته یې تیل وړل.
تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره فارس فلیچ ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی.
د یمن په ساده ایالت کې د دوشنبې په ورځ په یو مارکیټ هوایي برید سوی دي، لس ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د حوثي رسنیو هم د دې هوایي برید خبر خپور کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د مالی روغتون د رئیس لقب ویل دي چې په دغه هوایي برید کې 14 کسان وژل شوي دي او 23 نور زخمیان دي. راپورونه وایي چې دغه هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کړی چې ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد جنګیږي. د ائتلافي ځواکونو ویان تر اوسه د دې برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې او نه یې دغه برید تایید کړی دی. د روسیې د حکومت یو مخالف مشر شخصي ډاکټر ویل دي چې داسې امکان شته چې الکسی نوالي به په کیمیاوي زهرجنو موادو مسموم سوی وي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
انستیزیا او اسلیویا په روغتون کې د نوالني تر لیدو وروسته په فیسبوک کې لیکلي امکان لري چې کوم دریم شخص هغه په زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړی وي. مخالف سیاسي مشر الکسی نوالني د یک شنبه په ورځ د جلدی حساسیت له امله په روغتون کې بستر شوی دی. نوالني تیر اونۍ په 10 ورځو باندې محکوم شو او هغه د یک شنبه د ورځې په سهار په روغتون کې بستر شوی دی. د روسیې مقامات وایي چې ښاغلی نوالني د ډېر سخت حساسیت له کبله په روغتون کې بستر شو. د روسیې د حکومت دغه مخالف مشر په تېره هفته کې هغه وخت په 10 ورځو باندې محکوم شو چې هغه د شنبې په ورځ په مسکو کې د خلکو د مظاهرو د جوړېدلو غږ پورته کړ. مستقلو څارونکو ډلو ویلي دي چې پولیسو په دغه ورځ هغه او د هغه 1400 ملګري ونیول.
نن د سېشنبې په سهار وختي د پاکستان د راولپنډۍ ښار ته نږدې د خلکو د استوګنې په سیمه کې یوه وړه کې الوتکه لوېدلې چې له امله 12 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ رسنیو ادارې په خپل جاري سوي بیان کې ویلي چې دغه وړه کې الوتکه د پوځ د هوایي چلند ادارې وه چې پکې دوه پایلوټانو په ګډون 15 تنه سپاره ول او ټول 15 تنه پکې وژل شوي دي. په بیان کې راغلي چې الوتکه عادي تمرینی پرواز کاوه. د پاکستان رسنیو راپور ورکړ دی چې دغه الوتکې ټوټې پارچې کورونو لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی. راپورټونه دا هم وایي چې زیاتره کسان د اور لګېدو له وجې مړه شوي دي، ځکه چې اکثر خلک ویده وو. د هغو خبرونو چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی خبرونه مو اوریدل، ما مخکې د خبرونه لومړی رپورت ته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د زرغون بهیر په دفتر د یک شنبه د ورځې په برید کې شل تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دا خونړی برید د ولسمشرۍ د ټاکنیزو مبارزو له پیل سره جوخت شوی. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لېږلې.
تیر ورځ 4:30 بجې د زرغون بهیر په دغه دفتر باندې ترهګریز برید وکړ. دلته دقیقا موټر ته چاودنه ورکړې ده او له هغه وروسته درې وسلوال داخل ته ننوتي او د شپې تر ناوخته پورې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېلو. دغه برید د زرغون بهیر په دفتر شوی. د دې دفتر مشر امر الله صالح چې د ولسمشر غنی په ټاکنیز ټیکټ کې لومړی مرستیال دی، دای هم په همدې تعمیر کې موجود و، خو چې له دې جای وروسته بیا وستل شوی دی. دغه برید په پراخه کچه باندې غندل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې شل تنه په دغه برید کې وژل شوی دي او تر 50 زیات په دغه برید کې ټپیان شوی دي.
انجه محل انفجار است چې میبینیم پرسته تاسو
دا د 14 ځای دی. موټر دلته 14 کوي. دا زموږ د ساتونکو ځای دی. دلته زموږ شل تنه ساتونکو شهیدان شوی.
دښمنان خو ناشام مردم
د افغانستان دښمنانو د ملکی وګړو د هدف ګرځولو لپاره په دغه برید کې شل تنه وژل او تر 50 نورې ټپیان کړل.
دغه برید په داسې حال کې کیږي چې دقیقا پرون د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو د پایل ورځ وه. هغه څه چې د ټاکنو په تړاو د امنیت موضوع دیږي او اندېښنې دي، هغه دا ده چې د ولسمشریزو ټاکنو پایل له یو داسې خونړي برید سره مل و. د برید اندېښنې په دې راولاړې کړي دي چې د یو ټاکنیز ټیم غړی په نښه شوی و. د ولسمشریزو ټاکنو د دوو کاندیدانو ترمنځ ټاکنیزې مبارزې تېره ورځ په داسې حال کې ګرمې وې چې نور د ولسمشرۍ کاندیدان له ټاکنو سره د پریکړې په فکر کې دي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وایي که غوښتنې ونه منل شي نو ښایي ټاکنو سره پریکړې وکړي. د ولسمشرۍ کاندید شهاب حکیمي وایي چې دې اونۍ کې کمپاینونه د غوښتنو له امله تت دي.
دې اوس فلحال په دغه هفته کې مونږ فکر کړی چې باید ډېر محتاط اوسو. راتلونکې هفته کې که چیرې مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې مقابلې ته ووځو نو انشاءالله سر له راتلونکې هفتې نه دا مقابله شروع شي. غیر له هغه نه که پوسو څه نه کېږي انتخابات تحریموو انشاءالله.
د ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیزې مبارزې به تر 2 میاشتو دوام وکړي. ځینې د تېرې ورځې پیښه هغه بولي چې ښایي دا ټاکنیزې منډې تر ډېره به له ګواښونو سره مخ وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې تیر کال غیر دولتي موسسو په افغانستان کې 8.6 میلیون ډالر د مرستو په چارو مصرف کړي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې. په موکړې دې رپورټ ته
د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي چې غیر دولتي موسسو په تیر 1400 لمریز کال کې په افغانستان کې په څلور دېرش ولایتونو کې ټولې 2500 انکشافي پروژې پلي کړي چې پرې 8.6 میلیون ډالر په مصرف رسېدلي دي. مصطفی مستور د دوشنبه په ورځ کابل کې د غیر دولتي موسسو د تیر 1400 لمریز کال د راپور د خپرولو غونډې ته وویل چې د دغو پروژو 1900 د کابل په ولایت کې پلي شوي دي.
یعنی یوازې که کابل ته وګورو د هغو 2500 پروژو له ډلې 1090 یوازې په کابل کې وي. په داسې حال کې چې اصلي اړتیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې مرستو ته موجوده ده. دا یو د هغو مسلو څخه ده چې موږ تیر کال پرې د غیر دولتي مؤسسو سره په تماس کې یو او سږ کال هم ورسره په تماس کې یو او ټاکل شوي تر راتلونکو 2 اونیو دا راپور د مرسته کوونکو سره شریک کړو او دا مسله باید حل کړو.
د اقتصاد وزیر ویل د کابل وروسته ډېرې پروژې په څلورو نورو ولایتونو ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار کې پلي شوي دي. هغه ویل په کابل کې دغه ولایت نفوس ته په کتنې پر هر وګړي غیر دولتي موسسو $450 مصرف کړي. په داسې حال کې چې دا اندازه د کاپیسا په ولایت کې $9، پکتیکا کې $12 او غزنی کې $10 ته رسېږي. د غیر دولتي موسسو د تیر کال راپور ښیي چې تر ټولو ډېرې پیسې د عامې روغتیا په سکتور کې چې اندازه یې $351 میلیون ته رسېږي په مصرف رسېدلې دي. عامې روغتیا د سکتور وروسته غیر دولتي موسسو ډېرې پیسې په ټولنیز مسؤلیت په مصرف رسولی دي. د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې د 3.8 میلیون ډالرو مصرف شوو پیسو 2.4 میلیونه یې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې او پاتې نورې غیر دولتي موسسو ته مخامخ د مرسته کوونکو هیوادو او موسسو لخوا برابرې شوي دي. د دغو پیسو 6.3 میلیونه په افغانستان کې د 2.8 بهرنیو او پاتې 2.4 میلیونه د 1912 کورنیو غیر دولتي موسسو لخوا په مصرف رسیدلی دي. د اقتصاد وزیر د بهرنیو موسسو لخوا د زیاتو پیسو د مصرف علت په کورنیو موسسو کې د کاري ظرفیت کموالی وګڼه.
اکثر از مو کورنۍ او مؤسسو معیارونه چې د ځان لپاره ټاکلي مثلا کوم اساسنامې چې ترتیب کړي هغه هم نه رعایتوي. د همدې لامل یو شمیر د دغو مؤسسو د کورنۍ او د غړو ترمنځ په مؤسسو بدلی شوې. یو شمیر نورې کورنۍ جنجالونه رامنځته کړي دي.
د اقتصاد وزیر ویل دا کړنې د دې سبب شوې چې برسکونکو ادارې د افغانستان د کورنۍ مؤسسو پر ځای بهرنۍ مؤسسو ته ډېرې پیسې ورکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې اساسي پیری میدان دی غونې ته په وینا کې په افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په برخه کې د غیر دولتي مؤسسو په اهمیت خبرې وکړي. خو دغه مؤسسو په چارو کې د شفافیت درمسته کېدو غوښتنه هم وکړه. د غیر دولتي مؤسسو د قانون له مخې په کاري شیدا مؤسسې پاره شپږ میاشتو کې خپل راپور د اقتصاد وزارت ته ورکړي، خو ډېرې مؤسسې د خپل کار راپور هم دغه وزارت ته نه ورکوي. د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې د همدغې ستونزو له امله دغه وزارت تیر دی له 1991 لمریز کال کې 511 افغان غیر حکومتي مؤسسې منحل کړي او 200 نورې نوې رجستر کړي دي. د اقتصاد وزارت وایي چې د وړم کال پرتله تیر کال د دغه وزارت ته د غیر دولتي مؤسسو د راپور ورکولو بهیر یو څه ښه شوی او تیر کال 3% پورې مؤسسو دغه وزارت ته خپل راپورونه سپارلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هیواد د نورو سیمو په سیر په جنوب ختیځ ولایتونو کې هم د ملي بیرغ ملي ورځ ومنځل شو. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د غبرز د منځلو په خاطر په ځانګړو جوړو شویو مراسمو کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سربیره ولوسی خلکو هم پراخ ګډون کړی وو. د مراسمو ګډونوالو سربیره پر دې چې زرغون بیرغونه په لاسونو کې غږیدونکو ملي ترانو ترپان د ساتلی وو، پر مخونو یې هم د غدرې رنګ بیرغ رسم کړی وو.
نصیب الله ریحان یم. نن د اسد ومنټا د ملي بیرغ ورځ ده. د بیرغ ورځ په دې معنی چې موږ ته دا راښایي چې موږ څه ډول د یو بیرغ لاندې د ملي یعنی ملي یووالی رامنځته کړو او په ملي توګه په ملي مسایلو کې شرکت وکړو او موږ ته د اتحاد او اتفاق یو سمبول کې داشي دا بیرغ.
د دې مراسم یو بل ګډونوال شاوخوا 12 کلن عبدالبصیر چې په خپل مخې د افغانستان بیرغ رسم کړی او د بیرغ ټوکر یې له ځانه تاو کړی وو، د ملي بیرغ د ملي ورځې د لمنځلو په اړه آشنا راډیو ته داسې وویل.
دا بیرغ چې د زموږ ملي هویت دی، ځکه چې موږ باید ډېر د احترام او درناوی وکړو، ځکه چې دا ان په سر کې کلمال شو او موږ نه پرز دا چې د ستنه خدمت وکړو.
دا مهمه نه ده چې ته د هیواد لپاره هغه څه چې نه شي کولای هڅه کوي، هغه کار وکړه چې ته کولای شي. کوم په هیواد کې د یو خخته د بیا رغونې لپاره په بل خخته باندې ګدو په دینیت چې هیواد مو جوړ شي، دا د ملي بیرغ ارزښت دی او دا ډول خدمت کولای شو.
د خوست والی محمد حلیم فدایی چې په اداري کمپلیکس کې د غوړو شو یو مراسم ته خبرې کوله، پر خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر د ملي بیرغ لاندې سره یو موټی او متحد شي.
لکه څنګه چې په تاریخ او لکه څنګه چې په دین کې هغه نور ته درس ورکړی دی، اوس هم موږ خپل ملت یو، ژوندی ملت یو او دا بیرغ چې څور څومره رپانده کوو څومره لوړو، پیغام یې دا دی چې زموږ اراده زموږ د ملت او دولت او د نظام د رپانده کولو.
د ملي بیرغ ورځ په تیرو کلونو کې هم لمانځل شوی، خو دا لومړی ځل چې په کابل او ولایتونو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره ورته په حکومتي او ولسی کچه پراخ ترتیبات نیول شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وروسته د زمري په 28مه له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو د اسلامي کلیزې د لمانځلو لپاره هم دولت د ټول هیواد په کچه د شاندارو مراسمو د جوړولو خبر ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده
وی او ای پښتو.
د سوریې د جنگ سارون کې وای د حکومت په غاملو کې 15 تنه وجل شوې چې د شنبې پورې د ادلب په ولایت کې کړې دي. پاموکړې د ځلاتي کا هوک رپورت تضمین مومندي د تلولي
د حکومت جنگي الوتکو د ادلب په ولایت کې د اریحا خارګوټه بمباری کړ. له بمباری نه وروسته لومړی څوک چې د پیښې ځای ته ورسېد هغه د وایټ هملټ په نامه کسانو چې مرسته وکړي. برسیره پر وژل شوو کسانو ګډ شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوریې د ملکي دفاع د ټولنې غړی عبدالکریم اخراس
Two missiles hit the residential area simultaneously. There are a lot of injured and some people were killed. There's no final toll yet.
همزمان دو توغندی د وسیدنی په ځای باندې ولګیدل. ډیر کسان ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. لا تر اوسه آخري تلفات نه دي معلوم شوي. د بشري حقوقو څارونکي وایي ان په تیرو لسو ورځو کې سل تنه ملکیان چې تقریبا له درو نه یوه برخه ماشومان دي د ادلب د ولایت په جنوب کې وژل شوي وو. په داسې حال کې د سوریې حکومت د یاغیانو تر لاس لاندې د باقی پاتې سیمو په خلاف خپل تیری پراخه کړی دی. ملګری ملتونه وایي د اپریل د میاشتې نه را په دېخوا چې دغه حملې پراخه شوي دي په سلګونو کسان وژل شوي دي او تقریبا 400,000 کسان مجبور کړای شوي دي چې خپل کور خلې پرېږدي. اریحا اوسیدونکی احمد اسمار وایي
We are civilians. We have nothing to do with this. These are all children, women, old people, and young people. We are not terrorists. There are strikes every day, killing, blood.
موږ ملکیانو د دې سره هیڅ ارتباط نه لرو. دوی ټول ماشومان، ښځې، زاړه او ځوانان دي. موږ ترورستان نه یو. هر ورځ حمله کیږي، خلک وژل کیږي او وینه تویږي. ملکیان د ادلب، حما او حلب په ولایتونو کې د یاغیانو تر لاس لاندې سیمو کې په هغه حایل زون سره ژغورل کیږي چې د سپتمبر په میاشت کې د اسد پهلوي روسي او ترکیې چې د مخالفینو ملاتړ کوي ټاکلی و. د بشري حقوقو ډلې وایي له هغه وخت نه را په دېخوا د یاغیانو په سیمو کې په ملکیانو باندې د سوریې د حکومت په هوایي حملو کې چې د روسي جنگي الوتکې هم ونډه اخلي بمباری کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې چې دفتر یې په ژنیو کې دی دغه حملې غندلې دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر ناتاق روپرت کولویل نوای
It seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks that they're all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
د دارنګ حملو دوامدارو نمونو ته په نظر اچولو سره دا ناشونی ښکاري چې دوی د تصادفي حملې وي. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې، جنگي جنایت او د هغو کسانو سره چې د دغو حملو امر یې ورکړی وي یا یې دغه حملې کړې وي حساب کتاب باید ورسره وشي. روسیه او د سوریې حکومت په ملکیانو باندې د حملو کولو نه انکار کوي او د وایټ هملټ په نامه ډله باندې تور لګولی دی چې د افراطي ډلو سره مرسته کوي. دوی وایي د دوی د حملو تر شا د القاعدې پورې مربوط جهادستان دي چې له اوربند نه یې سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بیسلت د بین المللي بې اعتنایي په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ادلب، د حما او حلب په ځینو کلیوالو سیمو کې په ملکیانو باندې بمباری کې د وژل شوو کسانو شمېر زیاتیږي او په دې باره کې بین المللي بې اعتنایي ده. د سوریې حکومت او متحدین وغندل چې د وسیدنې په ځایونو او په ملکي بنیادي کارونو لکه روغتونونو، ښوونځیو او مارکیټونو باندې هوایي حملې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د روسیې د حکومت د مخالف مشر شخصي ډاکټر وایي چې د دې امکان شته چې الکسی نوالنی به په کیمیاوي زهرجنو موادو مسموم شوی وي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
انستیزیا او اسلیویا په روغتون کې د نوالنی تر لیدو وروسته په فیسبوک کې لیکلي امکان لري چې کوم درېم شخص هغه په زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړی وي. مخالف سیاسی مشر الیکسی نوالنی د یک شنبه په ورځ د جلدی حساسیت له امله په روغتون کې بستر شوی دی. نوالنی تیره اونۍ په 150 باندې محکوم شو او هغه د یک شنبه د ورځې په سهار په روغتون کې بستری شوی دی. د روسیې مقامات وایي چې ښاغلی نوالنی د ډیر سخت حساسیت له کبله په روغتون کې بستری شو. د روسیې د مخالف سیاسي مشر نتاقی میرا میر موش ویلی دی چې هغه پخوا هیڅکله هم دغه شان حساسیت نه درلود. پرون د دوشنبه په ورځ د روغتون یو مقام غربي خبرلان ته وویل چې د علاج نه وروسته د هغه صحت د اطمینان وړ دی. د روسیې د حکومت دغه مخالف مشر په تېره هفته کې هغه وخت په 150 باندې محکوم شو چې هغه د شنبه په ورځ په مسکو کې د خلکو د مظاهرو د جوړېدلو غږ پورته کړ. مستقلو څارونکو ډلو ویلي دي چې پولیسو په دغه ورځ هغه او د هغه 1500 ملګري ونیول. ښاغلی نوالنی په تېرو څو کلونو کې په لسګونو ځله مخکې هم په زندان کې اچول شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په رواني اونۍ کې به د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو نوماندانو دویمه مناظره وشي. نور تفصیل د شکیب دوست نوري.
د ټول پښتنو له مخې د ډیموکرات ګوند مخکښ نوماند او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن له نورو نوماندانو سره 13 اونۍ د افریقایي اصل امریکایانو د مدني حقونو له ډلو سره ولیدل. نژاد د ډیموکراتو کاندیدانو په ټاکنیزو منډو ترلو کې هغه مهال یوه مهمه مسله شوه کله چې د جمهوري ریاست د ټاکنو نوماندې کاملا هاریس په یو بحث کې د بایدن پر سابقې انتقاد وکړ. د چارو یو سیډونکو امریکا غاکته ویلي چې دا لفظي شخړې به زیاتې شي.
دا به ممکن د ټولو شلو کاندیدانو لپاره وروستۍ فرصت وي چې ځان ثابت کړي ولارې اداده چې لمخخانو سره ونی خلی جدي او واقعي حمله پر وکړي.
بایدن په 1994 کال کې د جرمونو له قانون څخه د ملاتړ لامل تر سختو لفظي بریدونو لاندې راغله. مېرمن هاریس وایي چې دا کار په پراخه کچه د لګکیو د حبس کېدو لامل شو. د نیو جرسی سناتور کوری بوکر هم همدا خبره کړې ده. سیډونکو مایکل تراګوټ وایي چې رای ورکوونکي پر اقتصادي مسایلو بحث غواړي.
فکر کوم چې دوی د روغتیا، تعلیم او یادګار د پیدا کولو پر مسایلو تمرکز ته اړتیا لري.
د ورمونت سناتور برنی ساندرز چې په ډیرو ټول پښتنو کې دوه مقام لري هڅه کوي چې په ټاکنیزو منډو ترلو کې لخپل سیالې الیزابت وارن نه مخکې ووسی.
موږ د جمهور ریاست داسې کمپاین ته اړتیا لرو چې د امریکا خلکو ته انرژي ورکړي او یې پاروي.
مناظرې له رای ورکوونکو سره د کاندیدانو د مستقیمو خبرو فرصت برابروي. دوی به په راتلونکو میاشتو کې په کوچنیو مجالسو کې هم خپل پیغام ولسونو ته ورسوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس ورزو کونړتا د پوز د هغه سرتيري د واده حال درکو چې تیر کال د هغه د کورنۍ د هغه په نوم ورول شوې جسد خاور ته سپارل یو. پاموکړی د زبی الله غازی د رپورټ ته.
د افغان پوز د هغه سرتيري د خادي دی ګونه باندې دي چې تیر کال امداش په ورځي کورنۍ ته د نهشکلن نعمت الله مړې ور سپارل یو. د خیرات پخلی پام دی زه او کورنۍ ویر کاوه خوننی د کال لمنځه د مست موسیقي غوونه راځي. یارانی ګلونه ورولی او ورغاړي وزي خدا خوخي ډیر طبيخي ناشنا ده. پس پینګيري ساده پلاري لکڅوغ برګي خاده
دا هغه مې منګه د پنک او هغه مرز وو د نن ورځې د واده ده. په دې یو کال کې الله پاک هغه سر کې خفګان او دې سر کې خوشالي ده.
نعمت الله دو نیم کال په پوس کې تیر کړی. وایي چې کم یو کال مخکې په روزګان کې و چې طالب وسلوالو په حمله وکړه و جنگیدل عمر مې اخلاص شوې.
وظیفه مې په روزګان ولایت په چنارټول وسلوالو کې و. بس جنگ شو جنگ کې بس مهمات مرمې نه کمزوري شو نو دشمن لاس په دغه خطر ولید.
خو حکومت دغه کورنۍ ته د نعمت الله په ټس کې پردې جسد وسپاره او دوی خخ ک لاری لس میاشتي ورسته په پټي کې په کار لګیاو چې پوزي زوی لیوي ناشناش مېري زنګور واه.
ما وته ویل چې ته نعمت الله نعمت الله نیمونه ماشالله زموږ کې ډیر دي او ما وته ته کوم نعمت الله د بیا زستا زریما. ما وته ویل چې ارڅو کې مامو پازه بو او دغه ما ورته کې ما سره مکو د ما ته ویل چې زستا زریما
او زه هغه موږ باندې بیګا حکومت چاپه واله او زه هغه لیواله راغلی ما چې کومه لیوا کې زه وم نه بیا مې خبره یقیني شوه او خبره یې سره وکړې
د پوز دغه سرتیری له بندیتوب وړاندې کوژده کړې وه وای د وادله مراسم ورسته بیا دندې تزي
هم دومره نفر د دې نه زیات نفر راغلی یو زما جنازې ته او جنازه وشو ډیر شکر ده په دغه ډیر خوشاله يم سکارې زما واده ده زما واده تر دومره نفر راټول شوی دي او ان شاء الله دا واده مې تیر شي خپل وظیفه ته ځم خپل دین ته ځم او د وطن خدمت ده د وطن خدمت لپاره به زم ان شاء الله ژوند وم
کشره وروري هلمند کې کمانډوي عسكر ده خود نعمت واده ته دراته رخصت نه دی ورکړل شوی
اعوذ برب الناس
نعمت کله کله په کلی کې د په نامه خښوي مړی ته د دعا لپاره ورزي وای لام نه پويږي چې ترخاور لاندې جسدی د سنگر په یارانو کې د چا دی
د پوس سرتیر نعمت الله بختور چې سلامت خپل کورنۍ تراستون شو او د خادي مراسم مو شو خداغه په نامه دو جوړ شوی قبر اصلي څختن لام نه دی معلوم هغه وای لالای تور خاور وخور خور جامع سرکای چرا بشینا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د روغتیا چارواکي وای چې د هلمند په ولایت کې د پولیو نوی پیښه شوې ده د ماشومان د ګزرن د نوی پیښه د هلمند د ګرمسر پولیسوالۍ کې رامنځته شوې نور حال عزیز الله پوپل راکوي
د ماشومان د ګزرن د نوی پیښه د هلمند په ګرمسر ولسوالۍ کې رامنځته شوې د عام روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مطبوعاتي مسول میرجان راسخ آشنا رادیو ته ویل چې ګزرن وهلې ماشوم نه کال عمر لري د زیاته کړی چې د ماشوم کورنۍ د ګرمسر ولسوالۍ د کوشنی دروېشان د امیر اغا د سیمې اوسیدونکو ده چې په دې سیمه کې ګڼ شمېر ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې دي د جنوبی حوزه د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا جاغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو نوی پیښه څرګندوي چې جنوبی حوزه د ماشومانو د ګزر ناروغي تر لوړ ګواښ لاندې ده
خپل په محیط کې فعال وایرس لرو په اوبو کې همدارنګه د پولیو مثبتې پیښې لرو د پاکستان سره خلاص سرحد لرو په پاکستان کې په 2019 کال کې د مثبتو پیښو تعداد 28 ته رسیدلی او دا کېدای شي نور هلته هم زیات شي او موږ هم خلاص سرحد لرو د پاکستان سره موږ بیا هم اندېښمن په دې باندې اوس کې چیر کمپاین تر سره نه شي بیا هم هغه کوچنیانو ته واکسین ونه رسېږي کېدای شي مثبتې پیښې نور هم
په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو د ناروغي د ډیریدو په اړه مخکې هم اندېښنې موجودې وي خو په هلمند کې د نوي پیښې په لیدل کېدو سره دغه اندېښنې لا پسې زیات شوې د زیاته کړې چې د ګزرن پر ضد مبارزه کې موجود فرصتونه باید د ماشومانو د وقایې لپاره وکارول سي او په دې برخه کې تر ټولو زیات د ماشومانو کورنۍ مهم ونډه لرلای سي ل دې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر سږ کال 200 رسیدي چې یو لسې په جنوبی ولایتونو کې دي تر دې تازه پیښې مخکې په هلمند کې د پولیو څلور نو دي مثبت پیښې ثبت شوی چې اوس یې شمیر 50 ته رسیدي په گاوند روزګان ولایت کې هم څلور او دوی پیښې د سږ کال راهیسې په کندهار ولایت کې ثبت شوی د غراز یو پیښه په ختیز ولایت کونړ کې ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
نور دین کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به یو اوریدلی وي اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مهرباني